د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافروونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسېدلې ده. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منی دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژۍ ته لاسرسی ډیر محدود دی. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شوو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2.5 لک یورو مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې کړې. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپنا، روغتیایي خدمتونو، خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپایي ټولنې په استازولۍ پرون د خیبر پښتونخوا له یو لوړپوړي اداري چارواکي شعب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلي دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوش شو. ارنستو بورخس فرانس پیس خبری آژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزدي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 میلادي کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 30 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم ورباندې شوی چې ګواکې د واقعا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کاله یې په کوټه قلفۍ کې تیر کړل. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې په کرمان ولایت کې د ایران په کرمان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. دا راپور هم درته خبرو چې په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي.
با به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم. تمام کارهای ما تمام بود اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
د روغتیایی خدمتونو د کمښت په ارتباط هم تاسو ته یو مفصل رپورټ په دغه پروګرام کې خبرو.
یو څه سوا هغه د معلم ملاتړ کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالۍ ته هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسېدې او ډاکتران به رسېدل. یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلې دي کارونه.
د خوست ښاروالۍ لخوا په خوست ښار کې سلګونه کثافت دانې ایښودل شوي.
چار چې پرته مثال کا سپد دانې ته به خلک چې څومره چې نره ډېر شي نره اقدامات وکړي نو ډېره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کسب دانې ته واچي ترسو د دوی مخم سپاشي د خاصه په یم وشي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ایسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. ایسنا د کرمان سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا افغان کډوال په یو پیژو 415 ډوله مسافر وړونکي واړه موټر کې سپارو چې موټر یې په بل لټ واوښت او مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې د یو ټپي حالت نازک بلل شوی. د دې ترافیکي پیښې لامل لا نه دی معلوم، خو ایران کې قاچاقړو پړون کې اکثر افغان کډوال لیو خار بل ته د انتقال پر مال د پولیسو او چیک پاینټونو لویری په خراب لارو بیا یا په لوړ سرعت تیریږي. په دغه موټر کې چې نهایتا د 15 کسانو ځای وي، تر لسو دولسو افغان کډوال ځای وي، او بیا د اکثرو داسې پیښو پر مال د مرګ ژوبل شمیر هم زیات وي. اکثر داسې هم پیښ شوي چې ایراني ځواکونو د قاچاقړونکو په دغه موټرو باندې ډزې کړې او یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویه بیلګه د 2000 کال د جون د میاشتې وه، چېرته چې د ایران په یاست ښار کې ایراني ځواکونو د افغان کډوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې او له امله یې دغه موټر اور واخیست. په هغه پیښه کې درې افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ټپیانو د شور او چیغو ویډیوګانې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې، چې پکې یو ټپي او سوځېدلی افغان له درده چیغې وهي او اوبه غواړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنې لغوه شوې وای، سخت وضعیت کې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جرمني ته د تګ لپاره پوره چمتووالی درلود، خو الوتنې لغوه شوه او اوس چې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی، خپل برخلیک ته اندېښمن دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغوانی غورزنګ هم د دې اندېښنې په سرګندولو سره چې ښایي د جرمني راتلونکي حکومت د افغانانو د لیږد بیر ودروي وای، دا کار به د غیواد لزګونه سیمه ییز کارکونکي او د بشري حقوقو فعالان له خطر سره مخ کړي. جزئیات لسنا کا کړهورو
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
په پاکستان کې د بشری حقوقو یو فعال و چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اپریل په 23 جرمنی ته الوتنه لغو شوه، دی چې د موضوع د اساسیت له امله ونه خوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د خپل غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس په دې هیواد کې د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
نظر په بودی کمرای مو شده بود پاکستان نومد
د کومې شمنې لمخې چې را سره سوي و پاکستان ته راغلم، ټول بهید بش پر سو مو جرمني ته د تاګ لپاره تیاری نیولای و، هر څه چمتو و، خو الوتنې لغوه شوې. دلیل معلوم نه دی او موږ ته هم نه دی ویل سوي. اوس ډیر اندېښمن یو ځکه پاکستان هم د افغان کډوالو د نیولو وستلو بهید چټک کړای او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو.
رو کده مجنوان دیپورت میکنن، دیسکیل میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یو بل کس چې د دالوتنه هم جرمنی ته لغوه شوی او نه غوښتل نو موغه کې پراپو کې خپور شي، ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وکړه او د جرمنی له حکومت وغوښتل چې په شرایطو برابر کسان دي ژر تر ژره انتقال کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوه پروازونه چې ټاکل شوي وو د اپریل په 23 او 29 افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د دې وزارت د ویان سباستین فیشر له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې دلیل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري مسایل ښودل شوي چې پکې د ویسو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورزنګ جرمني ته د افغانانو د انتقال بهیر د احتمالي درېدو له امله د اندېښنې ښودلې په ترڅ کې ویلي دا کار د دغه هیواد د لسګونو افغان محلي کارکوونکو او بشري حقونو د فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د غورزنګ د اپریل په 24 نیټه په دې اړه په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د جرمنی له حکومت غوښتي چې د خپلو هغو محلي کارکوونکو او بشري حقونو فعالانو د لیک بهیر ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي او دا بهیر دې چټک کړي. د دې غورزنګ بنسټي ښودونکې مریم اروین ازادي راډیو ته وویل
ما در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم قاهان تداوم روند
موږ به دې اعلامیه کې ډېر ټینګار کړی او د انتقال د بهیر د دوام او پکې د پوره دقت غوښتنه مو کړې ده. موږ هیله لرو چې جرمني د یو داسې هیواد په توګه چې کلونه کلونه د ښځو او بشري حقونو د مبارزې په برخه کې په لومړي صف کې ولاړ دی، افغان ښځې د جنسیتي اپارټاید رژیم ته یوازې پرې نه کړي. موږ د بشري حقونو له ټولو بنسټونو، مدني ټولنو، فعالانو او رسنیو هم غوښتي چې په پیاوړې همغږۍ سره هڅه وکړي چې افغان ښځو ته عدالت غوښتنه وکړي.
په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 133 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. د پاکستانه د افغان کډوالو د انتقال د دوه الوتنې داسې مهال لغوه کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10 ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن نه د هیواده وویستل شي. د یادونې ده چې د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. د کله نه چې طالبان په 2021 کال کې افغانستان کې بیا وقته ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی دې هېواد ته انتقالوي. لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هېواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 14 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا پر روسیې نیوکه وکړي چې پر اوکراین مرګونی توغندیز بریدونه کړي. ترامپ پنځمنه وخت په سپینه ماڼۍ کې د ناروی د صدر اعظم یوناس ګار ستور کوربه او د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه ځینې پوښتنې ځواب کړي. ما تیر شپه خوښه نه شوه، زه یې په اړه خوښ نه وم. موږ د سولې په اړه د خبرو په منځ کې یو او دا میزایلي وتوغول شوې، زه ترې خوښ نه وم، نو دا زما هدف و. ولسمشر ټرمپ دا تبصره د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د هغه یو مخکینی بیان ته اشاره کړې وه. ښاغلي ټرمپ هغه بیان کې پر کیف او نورو سیمو د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو ته چې د اپریل 24 په شپه وشول د روسیې پر ولسمشر غوسه ښکاره کړه. هغه پوتین ته په خطاب لیکلی و، زه په کیف باندې د روسیې له بریدونو خوښ نه یم، ضروري نه ده او ډیر بد وخت دی. ولادیمیره بس کړه، په اونۍ کې 15,000 سرتیري وژل کیږي. ټرمپ په تروت نومي ټولنیزې شبکې کې دا بیان خپور کړ او په پوتین یې ټینګار وکړ چې د سولې تړون وکړي. د اپریل 24 یعنی د پنځمې په شپه روسیې د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو پراخ توغندیز بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او تر 90 زیات کسان ټپیان شول. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل ټلګرام لیکلي، روسیې څه باندې 210 ډرون او توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 100 دا ډرونونه او توغندیز بریدونه د اوکراین ځواکونو شاند کړل. لبم غورزون کو الوتکو او د پوزي بيړې وشتل شوی لري واټن وشتون کې توغندې او کروز میزایلونه د اوکراین پلازمینه کیف شاوخوا سیمه لکه ژټومورو دنیپرو خارکیف پولتاوا خملنیتسکی سومی او زاپروژیا ولګیدل. روسیې دا بریدونه د اوکراین د تدیر شو میاشتنی جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د یو نسبتا ګواښونکي وړاندیز څخه څو ساعته وروسته وکړل. امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او ولسمشر ډونالد ترامپ وړ مورځ ویلي و چې فکر کوي له روسیې او اوکراین سره یو تړون ته رسېدلی یو. هغه په سپینه ماڼۍ کې پنځمه ناوخته یو وار بیا ټینګار وکړ چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه لویه موافقه کړې او هغه دا چې د ټول هیواد له نیولو څخه ډډه کوي. ترامپ دا هم ټینګار وکړ چې هغه پر روسیه ډیر فشار راوړي او له همدې عمله ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس خبرې کوي. هغه په دواړو اوکراین او روسیې تړون ته د رسیدو ټینګار وکړ. اوکراین او د اروپا ډیری برخې د دې مفکورې په وړاندې په کلک غبرګون ښولې او استدلال راوړي چې دا د روسیې لپاره د ځمکې د غصب د بندولو په خاطر یو امتیاز نه دی.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د روغتیایي خدماتو په اړه یو مفصل راپور. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 0 روغتیایي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وټړل شي. په افغانستان کې د دوی استاذي ویلي د غیواد کې ټول ټال 1,300 روغتیایي مرکزونه فعال شي. د کال لپاره شاوخوا 300 وټړل شي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی د خبرداري له افغانستان او خپل همدي سازمان سره امریکا د مرستو لکه می دور وسه داسې مال ورکړي چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمتونه کمزوري وو. یو شمیر عام افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه پیکه شوي او ویل روغتیایي سکتور د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور تمویلوي او خپل د طالبانو حکومت دې سکتور ته څومره بودیجه لري؟ اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی. دا راپور د زابل دی اوسیدونکو په غږ پیلېږي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبری کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی دلیلې غلې.
اوس موږ سیسا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران به رسیدل یو څه ناڅه دوای به رسیده. هغه چې څنګه دا شم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره. زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایی بخش کې کار کوي. په اخر استفاده زابل د مرکز کلات روختن د سرطبيب صاحب وا نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کې دی دوی په روختي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخی سي ده.
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روختي سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمیدو را په دې خوازیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او بانډو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نو موړی وایي د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې دغه موسسو څرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سی او پشخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کانا په ولسوالۍ کې. نو زل دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر در اختیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پار جه کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو مونږ وینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په حاصله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم به بیا راځي او مونږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه سي دوايي ورسره وهل کې وهل سي او باو پیسې پاغي ته میا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیایي کارکونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوه ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلی د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیاي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 200 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیاي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د دبليو ایچ او په خبره د روغتیاي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 55 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د دبليو ایچ او اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د دبليو ایچ او څنګ تړل شوی دي.
د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه د تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلې چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیاي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سکهال په جنوري کې له لوړې ورسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د دبليو ایچ او له اډانې د متحده ایالاتونو د وټلو په اړه وو. ترامپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزندولې او په دې ورستیو کې ویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال دغه پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړي او ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیایي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکي وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیایي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بې ساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ازادي رادیو ته غوګست د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدل شي همدارنګه د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو لاغې ډلې فیسبوک او انستګرام کې د ازادي رادیو مهم ټلویزیونی خبرونه هایلایټ او غنې نورې ویډیوي برخې هم لیدل شي. اوس به هم ورشو خوست. په خوست کې د خاروالۍ لخوا د خار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د خار د پاک ساتلو د تور د ترویجولو په خاطر د شپږ سو نو کثافت دانې او د ځای پر ځای کولو کار پیل شوی. په ورته وخت کې د خوست د ښاروالۍ مسؤلین او کاریګر له ښاریانو غواړي د ښار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دې کثافات نه غورځوي. بل لور ته خوست ښاریان دا ګامستایي خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانې پر وخت تشوي تر څو د ښار د ناپاکۍ او بدبوي سبب نه شي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانیو کثافت دانې سربیره د شپږ سو نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د ښار ډېری سړکونو کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال راډیو ته وویل
چار چې پرته مثال کا سپد دانه ته به خلک چوي سمره چې نره ډیره شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه سپد دانه ته واچي ترسو د دوی مخ هم صفاشي د خاص صفایي هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکي پاړی وستونز چې د غمدار دل کیږي هغه پر وخت د کثافت دانه یو نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لګولو کې ځان دی. یو بل تنظیم اوسیدونکو انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخه ته هم پام ډیر کی.
د ډکولو پر مخ د خوست ښاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېری ښاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د ښار صفایي په ښه ډول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
پل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختۍ ته په غوړې په موږ چې ډرم درولی وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختۍ ته کو په جلینې ورچوي.
د موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسبه دانې ته مسخه دخلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقالوو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د ښار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د ښاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو ښاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
ښار څه ده یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، ښار څه ده هغه د ټولو ښاریانو ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید خپلو کوم جن ورته مخصص وي دي یا د کسبانی تانې په کوم ځای کې مخکې دي هلته کې دي هلته کې واچي.
یاد دی وی خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګرۍ د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د ښار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم سید مصطفی پرلیاس نوش پنجری نور ولس پر ځان کالی سری پیرات کی څوک راغ ناوري د مشران او د امیران او د مولایانو د شیخان سمور د خواست کو زمر راغ دی ول مر مجبور یی در په درسو پیرات کې ولاړ شل شپه و میاش کیږي معرفي بند ده برګری نسته څوک زمر راغ نه اوري څوک زمر شریعي غشتنه نه اوري موږ د خپل اکثر بلابود شی نه غواړو شریعت مخالفت نه کوو د امیر مؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو د خدای پر لاس چې څکم شی زموږ راکېږي په شریعت باندې دا راکړي چې موږ د مجبورۍ د دربدرۍ د مسکینۍ بچام پاته موږ بیرات کالي پر ځان تېرو موږ ډېر درپدرۍ موږ ډېر مجبورۍ والا زموږ ناره واوري موږ به تاسو ولاړ شي مرګ ته ناظرې ټپ ته ناظرې ومتر مټه رمضان لاندې کوو د مجبورۍ د درپدرۍ هر چا هم کوو د خدای پر لاس امارت زموږ غږ واوري موږ څه پوښتنه وکړي چې ته څه غواړې موږ د حق غوښتنه کوو چې موږ حق یې موږ وغواړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان لاغم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه مې دا پیغام پریښی دی. زموږ د دند ولسوالۍ دغه د زاکر شریف سړک ترې وهاندازې پورې ډمبر سوی دی. بیا چې د ترنک ته چې رارسېږي دلته ترنک پل ورته وایي هغه پل نه دی جوړ شوی په تېره اداره کې مازې دغه پروا چوي ما بر نورې نه کوي برابر هیله لرو چې دا را جوړ کړي.
د آزادۍ رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګ د مهاجرینو په باره کې د هر چا خپل نظر دی. زه اسماعیل شواری د بغلان د ولایت باجب دی خو ته موږ تورخم ته زمنګ مهاجرین راوړي او زمنګ مهاجرینو ته یو ب یو ډوډۍ او لاسرسي او موټر او کرایا باید چې زمنګ حکومت دا شی وته برابر کې بغیر د نشار ځکه مې پیسې دوی تور کې بغیر د